مليکړی خپل مابس کې زما په مابس کې خارجي کمپیوټر ورانست یو سات باندې چې خوښنه یې هغه نه پریږدي اشیان چې دوی کوي دا خارجا نه کوي هم ساکنه کې شهر هغه څوک دي که پهیلمند کې دي په سبب د دې ډېر خراب شي اباتي خو بيخي نسته په پرون کې څه چې درته وایم په پرون کې درې واره د مساکنه کرنل ته ما سړی ورواستوي چې دوه د ستاسو غنې تیاره ورواستوي چې د شهیدان ما سیمو باسي هغه یې د ټپو د وینډ لاسه مي
د مساکله ولسوال ملا سلام وو چې ویلې نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه چې د غلطمیشتي ورسره د طالبانو په ځپلو کې مرسته او همکاري نکي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي ټاکل شوې ده چې راتلونکي میاشت په امریکا کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي په دې غونډه کې به امریکایي سوداګر وهڅول شي چې په افغانستان کې پانګه واچوي. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه زموږ همکار په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت لمرستیال خان جان الکوزي سره مرکه کړې.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډ اتاق غونډه په راتلونکي میاشت البته د اکتوبر په 13 د امریکا په نیویارک کې جوړیږي. کراتو است د غونډې په اړه چې دا څومره مهمه ده او په دې غونډه کې به تر ډیره په کوم مسایلو باندې خبري وسی.
15 کاله مخکې د افغانستان او امریکای مشترک اتاق جوړ شو. البته په دې کې عمدتا هغه تاجران چې افغانان دي او په امریکا کې ژوند کوي هغه پکې عضویت لري او همدارنګه یو تعداد هغه امریکایي تاجران چې په امریکا کې دي او علاقه لري د افغانستان سره په بزنس او تجارت کې د دې عضویت لري. دا اتاق البته عمدترین وظیفه دا ده چې معلوماتونه تجارتي برهنماوي او معلومات د دوړو طرفو په اختیار کې ورکی هغه اموال چې د افغانستان په بازارونو کې مفیدیت لري او امریکایي اموال دي دا غوي پیسې کې او همدارنګه زمونږ د صادراتو پیسې کې لکه قالینی وچه میوه او قیمتي کاني د دې پیسې کې امریکایانو ته معلومات ورکړ شي. د اتاق موجودیت خاص اهمیت لري او تر اوسه پورې اتاق ډیر کارونه کړی دي. موږ په هر کال کې دغه اتاق په کومک او سازماندهي باندې یو کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې افغاني تاجران او امریکایي تاجران مباحثات کوي تبادل نظر کوي او د خپل تجارتي توکو د خرڅولو د غیر فرد مارکیټونو جستجو کوي. هم د برخه اداده چې یو بل سره آشنا کیږي او یو بل په تجارتي لحاظ باندې یو بل ته معلومات ورکوي او مارکیټ پیدا کوي. او دویمه برخه البته یو تعداد علوم اقتصادي پوهان د امریکا او د افغانستان الته دعوت کیږي اقتصادي پلانونه تشریح کوي.
بلې الکوزي صاحب په دې غونډه کې به د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال اتاق چارواکي هم برخه لري او د افغانستان ځینې دولتي چارواکي به هم پکې برخه لري. دا یو او بل دا چې امریکایي سوداګر به هم دته وهڅول شي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګه واچوي او که څنګه؟
بله، اتاق تجارت او صنایع د افغانستان د دې رهبری او سازماندی په افغانستان کې کوي. تر اوسه پورې د 100 نه اضافه تجار معرفي شوې دي او دوی ته تقریبا ویزه ورکړ شوې دي. د اتاق تجارت رهبری هیئت مکمل په دغه کانفرنس کې شرکت کوي او یو تعداد دولتي ارګانونو ته هم دعوت ورکړ شوې ده. مونږ د امریکایي تاجرانو سره به عمدترین خبره زمونږ دا ده چې مونږ به په هیواد کې د سرمایه گذاری د مناسبو شرایطو توزیع او تشریح دوی ته ورکو او هغه قوانین چې د یو خارجي سرمایه گذار دفاره دلته وزدي هغه به ته تشریح او توزیع کو او دوی به تشویق کو چې دوی راشي زمونږ په ملک سرمایه گذاری وکړي. دلته ډیر لازم فرصتونه او ریزرفونه موجود دي.
خاغلی الکوزای یو څه چې هغه ډیره مهمه ده هغه دا چې 15 کاله کېږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه د سوداګرۍ ګډ اتاق جوړ شوی دی او فعالیت هم لري. ولی په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې لا هم له امریکا سره د افغانستان راکړه ورکړه په سوداګرۍ په برخه کې او یا هم صادرات او واردات لکه څنګه چې ځینې نور هیوادونو سره د سیمې موجود دي دغه سره راکړه ورکړه نسته ده. د دې علت څه دی او په دې برخه کې به هم خبرې وسی؟
بله، تاسو ته معلومه ده چې امریکا خاوره د مسافې په لحاظ باندې د ډیرو اوقیانوسونو نه وړاندې زمونږ نه په یو لویه مسافه کې پرته ده او افغانستان متاسفانه یو مصرفي هیواد دی، په خپلو پښو نه دی ولاړ او ټول اموال ولې مصرفي دي، که اولیه مواد دي، غذایی مواد دي، که ساختمانی دي، که زراعتی دي او که نمایشی شیان دي. دا ټول مونږه د خارج نه راوړو. د اروپا د بازارونو او د امریکا د بازارونو بازارونه اوس د آسیا بازارونه فوقیت لري، خصوصا چین او جاپان او سنگاپور او خلیج او هانګ کانګ او تایوان دا هغه او د آسیا میانه بازي مملکتونه دلته د دوی تولیدات یو څه ارزانه تمامیږي. او بل طرف دا چې بود مسافه زمنګ د امریکا سره ډیره لري ده، د ترانسپورتي لحاظنه په یو کانټینر باندې تقریبا بزرونو ډالر مصرف راځي او نرخ تمام شد دلته مونږ ته قیمته تمامیږي او زمونږ خلک غریب دي. بیا هم د امریکا د درې څلور توکي لکه کود کیمیاوي غوړي همدارنګه باز روغانیات د موټرو دا دلته ډیر مارکیټ لري او په مارکیټ کې په لازمه ډول باندې کیږي. موږ به په مشخص ډول د تاجرانو سره په دې ارتباط خبرې وکړو چې دا ترانسپورتي ستونزه او دا د انتقال او د بارچلانې مشکل څه رقم څه حل کړو.
زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیر هیئت لمرستیال خانجان الکوزي سره مو مرکه واورېده. د ویل چې ټاکل شوې ده چې راتلونکي میاشت په امریکا کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونی غونډه جوړه شي. د چین د مسو خصوصي شرکت اعلان وکړ چې د لوګر د عینک د مسو د کان استخراجول به پیل کړي، چې مخکې له افغان حکومت سره د دې کان د استخراجولو په برخه کې تړون لاسلیک کړی و. همدارنګه د افغانستان ولسمشر په یو تازه خبر شوی فرمان کې راغلی چې د امنیتي ځواکونو معلول غړو ته به د کورونو لپاره یو نمره مځکه ورکړل شي. د ریپورتونو او مرکو برخه په همدې ځای پای ته رسو. نیوز پروګرامونو تر ازو د ګولې اچار پروګرام خبريږي. ورپسې تاسو د ازادۍ رادیو مجله اوریدلی شئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګولې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، څنګه یاست؟ لیک صبر خو به نه ویریږئ، که ترې ویریږئ نو په ملي بس کې سپاره شئ او په ښار کې هم منډۍ ته لاړ شئ. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي. کړتو صاحب، دا زر ټول لیکونه د ودونو او کوژدو په اړه کې دي.
ماشاءالله،
که دې خوښي نو لومړی لیک پر واخلو. څنګه؟
بسم الله، دا خو نو د خاطر خبره ده، ته لومړی لیک ولولای چې څه پکې لیکلي دي.
دا لومړی لیک ګلروز چینی لیکلی را لګلی او له سلامونو وروسته لیکلی چې کوژده مې کړې خو اوس واده نشم کولی، څنګه وکړم؟
والا دا عجیب سړی دی، نو چې واده دې نشوای کولی کوژده دې ولې کوله؟ زوروره او کته اوریدلی چې د خاده کار بند نه پاتې کیږي.
کړتو صاحب، ګلروز وړاندې لیکي چې خسر مې دومره خرڅونه اولور غوړي لکه د غزمو حکومت چې لنړیواله څخه مرسته، او دا زما د واسي او توانه پورته خبره ده.
هو سوما چې د ګلروز خان کوم ځای درد کوي، خو زه به اسانه او لنډه لار وروښیم.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګلروز دې مهرباني وکړي د دوبی او یا کویت ویزه دی واخلی، اول ته دی لارسی کار ته دی ملاوتلی او پیسې دی وګټي.
کړتو صاحب، د دوبی او کویت ویزه خو په 2-3 لک افغانۍ ورکوي.
ورکوي دی نو 2-3 لک افغانۍ څه شي دی ورته پیدا دی کړی؟
نو چې 2-3 لک افغانۍ پیدا کولای شوی خو واده به کړی وو.
زه به د دې چلم وروښیم.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې بخت حساب دی پرانیزي، خلک به خپل بخت ازموي او دی به خپل واده پکې وکړي.
فیلسوف کړتو صاحب، دا څنګه ښه چل دی ورخودو؟ آن دې ما دې ورته سودا کړه.
ښه، دغه بل لیک راواخله چې څه پکې لیکلي.
دغه بل لیک خادي خان لی او نامعلومه ځای رالیږلی دی او له سلامونه وروسته لیکي چې په یو اداره کې مامور یم او زړه مې غواړي چې دوهمه ښځه وکړم. په داسې حال کې چې د کوژدې او واده د لګښتونو وسه نه لرم، نو څنګه وکړم؟
خادي خانه بچو، خدای لیدلی چې داسې خوار پیدا کړی، نو چې وسه نه لرې او خدای خوار کړی، ولې داسې غټ غټ خیال پلوونه وهې؟ که د ما منې نو داسې وکړه چې که دې ډېر بل واده ته زړه کېږي او غواړې دوهمه ناوې ووینې، نو همدا خپل ښځه دې بیا ناوې او ښه مست واده پرې جوړ کړه. هم به دې د دوهم واده ارمان پوره شوی وي او هم به دې مصرف نه کېږي، که څنګه همکارې؟
کړتو صاحب، خدای دې تر ډېره ژوندی لره، ډېره ښه لاره دې وروښوده. دغه یو بل لیک به هم راواخلم. څنګه؟
ته مهرباني وکړه، ته راواخله.
دغه بل لیک سمندر له ګودر کلیس خره لګلی او لیک چې 25 کلن زلمایم واده وکړم کنه
ولی به نکوي تر اوسه خلاص را خلا لګته
سای بغه وای چې تر اوسه مې د مفلسۍ له امله کوژدې ته زړه نه وښکړی او اوس چې 25 کلنۍ ته رسېدلی یم نو ویرېږم چې هسې مې دغه زلمیتوب له لاسه ونوځي. هغه وړاندې لیکي چې زموږ په کلي کې یوه 50 کلنه پیغله سته او پلار یې هم راضي دی چې راته کوژده یې کړي. خو د ما پلار چې د پخوانۍ زمانې سړی دی هغه وایي چې عسکري دې لا کړې نه ده او کوژده غواړې. په همدغه بانه یې له کوژدې لرې ساتلی یم. څنګه وکړم
سمندره بچو؟ پلار دې هم ښه خبره کوي او ته هم ښه وایې. نو داسې وکړه چې هر وخت دې د عسکرۍ پچه وخته پلار ته دې ووایه چې کوژده درته وکړي. دا خو کومه سخته خبره نه ده.
کړتو صاحب، اوس خو عسکرۍ په پچه نه بلکې خپله رضا ده.
پوهېږم همکارې، سمندر هلک سړی دی، په همدې ډول یې تیر باسم.
ځینې وخت ګاونډیان سړی په خپل مال پورې پتنګ کړي، لکه داسې.
د لاتری ټیکټ مې چې واخیست نو په خیال پلو مې پیل وکړ. ما ویل چې 1.5 میلیون افغانۍ راته وخیژي نو به تجارت پیل کوم، او چې په تجارت کې مې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې نو د خپلې کوڅې خلکو ته به چې ډېر غریب او بېوزله دي یو کور جوړوم، او بیا به یې ټولو مجردو ځوانانو ته ودونه کوم، او له هغه وروسته به هر یوه ته یو دوکان خلاصوم چې په خپلو پښو ودرېږي. قره کشي چې وشوه نو یخچال راته ووت. ما ویل ځه له هېڅ نه دا هم ښه دی، نو څه سره به مو خوږوم. یخچال مې را په شا کړ او په کور کې مې کوز کړ. د کوڅې خلک چې خبر شول نو یو په بل پسې په کور راننوتل چې د یخچال مبارکي راکړي. له مونږه د کوڅې خلک ډېر خوشحاله وو، او له همدې امله ټولو شکرونه ایستل چې شکر دی چې د یخچال خاوندان شوی. خو زه او میرمن مې حیران وو چې څه شی پکې کیږدو، ځکه زه بېکاره وم، او له همدې امله مو په کور کې هغه د چا خبره د موږک لکۍ نه سپېره کېده. په لومړۍ ورځ مې میرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا کتغ لپاره مې راوړي وه پکې کیښودل، خو چې سبا ته یې سپینول نو پښیمانه وه، ځکه دومره ساړه شوي وه چې لاسونه یې ورسره لکه د ژمي د یخ غوندې یخ شوي وه. په دوهمه ورځ مو څلور دانې هګۍ واخیستې او پکې کیمښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. خو له یوه ښه تون بحث او وروسته مې زه او ښځه دې نتیجې ته ورسېدو چې د ګاونډیانو شیان پکې کیږدو چې هم یخچال ښه ښکاره شي او هم مو ثواب وشي. کله چې ګاونډیان خبر شول چې یخچال مو د دوی د شیانو ایښودلو لپاره اوزګار دی، نو صاحب خدای ورکړه یوه دېشکنې دېګ رانیولی او بل د شلومبو کاسه، یوه یوه ترازه هندوانه رانیولې او بل یوه کاسه توت. آن خبره دې ته ورسېده چې چا به شربت، میوه، غوښه او نور تازه شیان له بازاره راوړل، نو لومړی به نیغ د مونږ کره راوړل چې په یخچال کې ورته کیږدو چې ساړه شي. یخچال نه و چې سمه بلا شوه. د شپې په 12:00 به دروازه وټکېده، او چې دروازه به مو ورخطا ور خلاصه کړه نو یو نه یو ګاونډی به مو له ولوکي او یا بوتل سره ولاړ و چې پوښتنه به دې ترې وکړه چې خیریت خو دی په دینې مشپه راغلی. نو هغه به په بې تفاوتۍ سره وویل هو خیریت دی، میلمانه راغلي وو، دغه وریجې میوه او یا همدغه کتغ ترې پاتې شو. ما ویل که په یخچال کې راته کیږدي چې خراب نه شي. د موږ له یخچال وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، غوښه، ترکاری او میوې باید په یخچال کې کیښودل شي چې میکروبي نه شي. آخر یو هوښیار سړي لار راوښوده او راته ویل چې همدومره ثواب مو بس دی. له دې وروسته چې هر چا څه راوړل په یخچال کې د ایښودلو فیس ترې واخلئ، د هغوی به شیان نه خرابیږي او تاسو ته به یو 2 روپۍ په لاس درشي. خو کله چې ګاونډیانو د فیس خبره واورېده ټول لادرکه شول، یوه هم څه رانه وړل. اوس هم یخچال هماغسې ولاړ دی، خو د تازه شیان ایښودلو لپاره نه، بلکې د مونږ کانو له ویرې مو د وړو کندوتې جوړ کړی دی، او دغه هوښیارتوب مې هم د میرمنې دی، که نه ما خو لا مخکې په نیمه بیه خرڅاوه.
اوس هم د کلی له یو ډاکټر سیرومی صاحب سره زما کړي مرکه واوري. ډاکټر صاحب، ته خو معاینه نه کوي، مرض څنګه پیژنې؟
که مرض نه پیژنم نو خپل درمل خو پیژنم، د ناروغ د جیب په تناسب یې ورکوم.
وبخښئ، دغه تناسب هم چیرته زده کړه؟
له څه تجربې وروسته مې په خپله زده شو، یعنی سړي ته ګورم او درمل ورکوم.
که درمل مو د ګټې په ځای تاوان وکړي
نو بیا نور درمل ورکوم.
که هغه نور تاوان پسې وکړي
نو ما یې څه بدپرهیزي به یې کړي وي.
ډاکټر صاحب، څومره زده کړې مو کړي؟
پشپاگم ټولګي کې مې خوانځې پرې خوده.
نو په دومره زده کړو ډاکټري سخته نه ده؟
نه ولې به سخته وي، ډاکټري زړه غواړي. ریښتیا هم د چا چې زړه وړوکی وي هغه